مسی وخت سهار لس بجې سوینن د زیارت ورځ د 2015 کال د مئی 14 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او مجید بابر مو یو ځل بیا بله ګړۍ کې هر کلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د مشالیدو دغه خبرونه باندې ده خوند اخلئ. په دې ګړۍ کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې درته اونیز پروګرام د تاریخ پاڼې لیکو. په پیل کې به مجید بابر خبرونه وایي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په کابل کې تیر شپه په یو هوټل باندې د وسلوالو لخوا برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د تیر ورځې د پیښې له وجې ماتم دی. ناټو وایي د 2014 کال نه پس به په افغانستان کې دغه سازمان موجودیت نظامی نه وي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د وسلوالو لخوا د کابل په یو هوټل ترسره شوي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي، خو تر څو ګنټو پورې دوام لرونکي دغه برید پر مهال نور 450 کسان ژغورل شوي دي. د کابل د پولیسو مرستیال مشر ګل آغا روحاني فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې برید کوونکو وسلوالو ته د خپلو ځانمرګي واسکټونو چولو موقع ملاو نه شو او د پولیسو لخوا درې واړه وسلوال ووجل شول. افغان پولیس د برید په ډومبو شیبو کې شل داسې کسان د یاد هوټل نه وژغورل چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ناست وو او نورو د ماسخوتن ډوډۍ خوړه. تر دا مهال د دې برید پړه چاپغاړه نه ده اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروستو تر دې اعلان شو چې تېره ورځ دغه ښار په سفوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسوالو لخوا په برید کې 43 کسان ووژل شول. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې برید په اړه وویل: اسماعیلی فرقی همیشه د پاکستان د خکولو سوچ لرلی دی او د پاکستان د پیاوړتیا لپاره مهم رول لوبولی دی. زما پاند دا په پاکستان کې د انتشار خورولو یو مضمومه کوشش دی. د دې پیښې نه پس تېره ورځ د نواز شریف او د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ ته رسیدلی دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان او د بشري حقوقو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل ترڅنګ د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د مشال لیډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوي. بلخوا تېره شپه د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د رینجر ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد 70 کسان نیول شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندالله د بریت پلا منلی ده. استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته د نوم نه خوندلو په شرط ویلي دي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په مشپنګای سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال او 3 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیر ورځ سهار وسلوالو په یاد سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوسټ برید وکړ چې پس له هغې د دواړو خواوو لخوا په یو بل درنې وسلې وکارول شوې او دغه برید تر 6 ساعتو دوام وکړ. محسود طالبانو د پیښې پخلی کړی او خپلو ملګرو د وژنې دعوی رد کړې، خو ازادو سرچینو د دغې پیښې پاړه تر دا مهال سن دی ویلي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سنت په زمینی ټاکنو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر ادم خان سواتی د سنت غړی منتخب شو. د سنت دغه څوکۍ د عوامي نیشنل ګوند سره د تعلق لرونکي اعظم هوتی د مرګ وروستو خالی شوی وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ترکی په اناتولی ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه، پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د دوه د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله. تر دې مخکې تیر ورځ د ناټو عمومي سکرتر جین ستولتنبرګ ویلی وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامی نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې دروان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار موجودیت طرحه چمتو کړی. تیر ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې پر یو جمعات په شوې برید کې د وژل شو کسانو شمیر لسو ته ورسېدو. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولي وایي تیر ورځ چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په وژل شو کې څلور پولیس دي او یولس تنه نور ټپیان شوي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې ده. قاري یوسف احمدي چې ځان ته د افغان طالبانو ویاند وایي دعوه کوي چې په لخکرګا کې تیر ورځ پنځلس تنه وژلي دي، خو بلخوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده دا اصول نه مني. اشرف غنی دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استادی مایکل کاخ سره د لیدو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر دغه جرمن استادی ته وویل چې په افغانستان کې د ګواښونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترهه اچول دي. اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. د جرمن استادی په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو ستاینه وکړه. او وروستۍ خبر دا چې د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختري د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دغه هیواد د دفاع وزارت ویاند بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیر ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابوالعلا العفري مشهور و د تل عفر په ښار کې په یو جماعت کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قمانډان له خپلو لسګونو وسلوالو سره سره ملاقات کولو په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوي دي، خو امریکایي پوځ دا عورت کړي چې ګوندې د دوی جنگي الوتکو جماعت په نخښه کړي او زیاتوي چې دوی د دې دعوې په اړه معلومات نه لري. د مشال خبرونو پای.
تاسو خبرونه له مجید بابر څخه واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د افغانستان پلازمینه کابل کې په وسوال برید کې د دریو بهرنیو وګړو په ګډون پنځه کسان وشل شوي دي. یو عیني شاهد وایي چې څنګه میلمستون ته ورننوت ډزې وسوي او اووه اته کسان زیرزمینې ته تر تختو لاندې پټ شو.
داخل سنه اولی شدیم فایل شد خود ما داینم یا تقریبا هفت هشت نفر در زیر تختای خوک بودیم.
په پاکستان کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د راپورت سو اختلافاتو لري کولو په خاطر د دې هیواد وزیر اعظم پرون د ټولو ګوندونو غونډه راوبلله، خو آیا اندېښنې لرونکي ګوندونه اوس مطمئن دي؟
تاسو وګورئ چې ټول په پروژه باندې کې د تفصیلات واضح شوی نه وي او دا پته نه لګیږي چې سمسمه کوم ځای کې لګیږي. د بجلی او د انرژي څخه پروژه دا کوم ځای کې لګیږي هغه پورې به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو.
تاسو خود محبت خان جماعت نوم هروم رو اوریدلې وی، خو کله مو دا فکر کړی دی چې دا به څومره شو؟
کله کا زیات تر مشران چې دین هغه دا د کې چې تقریبا 1475 نواله اویا کله پمنس کې دا لس کال چې دی په دې دور کې چې دا جماعت کله کا د کېږي چې دا په دې دور کې دی.
نن اونې خبرونه د تاریخ پانی د محبت خان جماعت په اړه. خو پایل کو په افغانستان کې له وسلوال بریده. په افغان پلازمینه کابل کې پر یوه میلمستون د وسلوالو په برید کې پنځه کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه هندي وګړي دي. وسلوالو تر پنځو ساعتو پورې میلمستون محاصره کړ چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو درې واړه بریدګر ووژل. تفصیل به له احمد شیبر واورو.
وسلوالو د کابل په وخت تیره شپه د اتنیمو بجو خواته د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې دوه ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راوویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول میلمانه چې د پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدی له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې د میلمستون څخه راووزي. د وویل
دغه مو داخل سنه اولی شدیم فایل شد خود مو داینم یاله تقریبا 7-8 نفر در زیر تختای خوک بودیم.
د برید پر مهال یو شمېر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپږ تنه د هند وو. د حمله په وخت د هند سر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندېښمن دی. کولاله پښته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمېر نور میلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډېر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ترڅنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه میلمستون برید کیږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتیننتال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمېر نورو وړو میلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
احمد شیبرو هلته بیا نن په ټول پاکستان کې په کراچی کې د اسماعیلانو پر وژنه ماتم اعلان شوی، خو موټر چلونکو او سوداګرو بیا په کراچی کې هړتال کړی. د وسلوال په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي چې پکې شپاړس ښځې وي. پاکستاني وزیر اعظم او د فوج مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچی ته ورسېدل. ټاکل شوې ده چې د وژل شوو مړي به نن خاورو ته وسپارل شي. نور به حال له کراچی څخه د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
په کراچی کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچی په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچی اپریشن به نور هم تیزولی شي او دا به جاری وي. همدارز وزیر اعظم په دغه پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچی ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیمانی مشرانو ته په وینا کې وویل،
کراچی میں ہونے والی جو خون ریزی ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے.
کراچی کی لیوینی د تویولو پیخه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپل اهداف لپاره یو داسې ډله په هدف کړی چې هغه ډیره پر امن او محبې وطن خلق دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچی کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان علانا کور ته ورغله او د پیخه د قربانیانو لاسنیوي وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبرې کړې او په یاد پیښې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم تیر ورځ په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی، په کراچی کې د باثباته خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي په بیګنا خلکو حمله کول د بیوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوډ په خوا سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولې دي. همدارس د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده. منگ ترهگر نپریدو او خپل خلق ناومید هم نپریدو. وسلوالو داسی باثبات خلق پنخه کړی دی چې دوی هیڅ چاته زیان نه دی اړولې، نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسی خلکو پنخه کول د غندنې وړ خبره ده. یاد دی وی 13 ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلوم وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس دزی کړی چې له عمله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د څلور ولسي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي دي. پیښه پرون سهار وختي شوې ده، خو د مرګ شوبلې په اړه حکومت او وسلوال طالبان څه دونه قیس یا متضادې تابع کوي. تفصیل ډېر اسماعیل خانه سیلاب مسعود راکوي.
پډیر اسماعیل خان ټانک سے دو خفیائی ادارے دو چارواکیو چکو مو خپل نمونہ جوا تول خوش نہ کڑل. مشال ریڈیو تا دے ٹیلیفون پر لیکا ویلی دی دغا مرگ جوبلا دے پنزم پر 13 ورس گئی. زمال اتب بجے اغا وقت وش والا چکلا مسعود طالبانو پر مش پنگئی سے دمنیتی فورسز پر پوز برید وکڑلی او بیا دے دوارا لوریانا پر یو بل دغٹ واڑے وسلے دے گڑو دا زونو لڑائی ٹولا ورس پلا پسیرا وانا چې د کومې په دوران کښې امنیتي فورسز ته د مارټر ګن او توپخانې ملاتړ هم حاصل و. د خفیه ادارې چارواکو په خلای وکړلې چې د برید په دوران کښې په وژلي کسونو کښې 15 طالبان او درې پوځي سرتېري شامل دي. خو د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود چې کوم د دغې برید او په برید کښې د وژلیو پوځي سرتېریو ذمهوري قبوله کړه او دا دعوه یې هم وکړله چې د دوی یو ملګری عبید پر رر جلای او جلای ایک یو ندای دغو زرای دا هر ورش ول چه دی برید پا دوران شه دمش پا گای سارا نجده دی دبر پا سیماک شه دی یو بی پلوا کبایلی گلتور پا کور دی توب گولا ولا گیدا چه پا نتیجیک شه پا کور شه موجود دری وڑ کی جنکای او یوا شزا و او جلا شوا سیلاب مسود مشال ریجو دیر اسماعیل خان
په داسې حال کې چې حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل کړې، خو د دې سیمې مشران غوښتنه کوي چې دغه لړۍ دې ګړندۍ کړل شي. دوی زیاتوي چې که د شمالي وزیرستان 95% له مشکوکه ترګرو پاکه کړل شوې ده، نو بیا په کار ده دوی دې په یو وار کورونو ته ستانه کړي. تفصیل د سراج سهیر په رپورټ کې.
وفد کې راغلي کسانو له مشال ریډیو سره خبرو کې د خپلو غوښتنو په اړه ووي. حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان 90% علاقه له ترهګرو پاک کړی شوې ده، نو بیا ولې په مرحلو کې د متاثرینو واپسي کوي؟ د دې په خبره چې څنګه حکومت له شمالي وزیرستان نه په 24 ګنټو کې خلک را بهر کړي وو، همدغسې د بیرته واپس ولیږي، ځکه چې ګرمي ده او روژه په سر راغله. او حکومت چې په کومه طریقه د متاثرینو واپسي شروع کړې ده، نو دا په کال کې هم نه پوره کیږي. راغلی ملک نظر دین مشال ریډیو ته وی چې دوی اسلام آباد ته د فاټه د پارلیمان غړو پسې راغلی دي چې دوی له حکومت سره د قبایلو دا مسله راپورته کړي، ځکه چې د فاټه ولس تل د دې ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي. نو موړي د خپل غوښتنو په اړه زیاته کړه.
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د افغانستان څخه چکین د میز ورنا پروته دي، هغه ته د سہولات ورکړي شي، هغه د واپسي کشټار شي، او دویمه په وزیرستان څخه چکین خلک پرته هته د هیلپ باندې بس فورن وشي، او مکمل صفا کڑی دی اور موجودہ انتظامیہ
مشر ملک اکبر خان مشال ریڈیو تا پدی حق لا اوے
مرحلہ وار یک زر استلو نو بیا مرحلہ وار ما ولے گی نن دغه اسمان ته ویش گیتی کول دی کنا نو چ یوزل 95% یا 90% الکا کلیئر دا نو پ دے کے د مرحلہ وار سکار دے دغه سبا ما دیتا خبر ای چ زبا لاشم ا ما یو کوم دے ا ما سرا خوشالی پروت دی ما سرا میرا لای پروت دی ما سرا سوخیل پروت دی ما سرا مساکی پروت دی ز لاڑم نو دا کورونا کو لوٹتی نو دا بس ابا زو دای پټو پکه سره ول مونږه دا غواړو چې میرلی کلیار دی په کار دا چې میرلی مکمل سب د ویژن ټول لاړ شي کنه.
یو بل تن وی چې دوی به هله حکومت سره لوزنامه لاسلیک کوي تر سوچ ورته حکومت حل ته زمينه برابر نه کړی او د امن ضمانت یې نه وی ور کړی. دو وی
زمانو ملک خان دراز وزیر
مونږ چې وطن ته لاړ شو زمونږ دا یره ختم شي چې الته مونږ په جیل کې نو مونږ ته به ازادي وطن کې به ګرځو را ګرځو. بیا مونږ د حکومت سره چې کم د امن طریقه دا به حل ته جوڑی گی چھ مونگ کلا کلی تا واپس شو او پا کلی کی کینو زمونگ مشران پزائی شی او زمونگ وجرا او بیٹک چالو شی نو مونگ با دا حکومت سر دا امن ہر قسم لوزنامہ حل تا تیاری کی دا دینا مخ کی زمونگ نا لوز خستل دا ما خیال دینا مناسب دا.
کلی چھ مشال ریڈیو دا دی خلکو دا غختنو پا حق لا دا شمالی وزیرستان دا حکومتی ڈلی پاکستان مسلم لیگ نون دا قامی اسمبلی غڑی محمد نذیر نو پختن نو ہاغا وے
شکیل قدر دے وغیرہ دیر کا سن افسر موجود ہیں جو امید رہا کہ دا مسئلہ ان شاء اللہ رزید ہو دغه نزد میاش دوی میاش دغه د خپل څومره وزیرستان متاثرین دي په لاله کوته ان شاء الله پس کیږي او ګورنمنت هلا یاد او آرمی هلا یاد چې څومره روډی نه دي سپټالی نه دي او پبلک هلته لکا تو بیلی نه دي په دا باندې سر در چر لګیا دو کرا او د کا دې مقصد هغه خلق تاجیل وکړو بیلا وکړو نو زدا چا غا نه کته میلو چې بزور نه وي ورسره جماعت نه وي بس سکول نه وي سپټال نه وي نو دې چې ته مشکلات سره مخ مخ شي دې پر ان شاء الله میج د ګورنمنت سره پر بتا بده ان شاء الله هغه خبره میج په ټوله
ذکر دی چی حکومت روان کال د یو دیرشم مارچ نه د شمالی وزیرستان د متاثرینو د واپسی عمل پیل کړی دی چې تر دې دمه پکې خوښه 300 پوری کورنۍ ستنې شوې دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د عوامي نېشنل ګوند یو شمیر وبخښي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پروند د کاشغر لوی لارې په اړه راپورته شوي اختلافاتو لري کولو لپاره یو ټولګندیزه کانفرنس را بللی وو. پا په دا کانفرنس په کراچي کې پر اسماعیلی شیګانو د برید لوي چې یوې حتمی نتیجې ته ونه رسید. خو البته دا فیصله وسوه چې غونډه به په راتلونکو څو ورځو کې بیا کېشي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه تور لګوي چې حکومت د دې پروژې لاره او نورې منصوبې پنجاب ته اړول غواړي، خو واکمن ګوند دا تورونه ردوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. له ده سره مرکه کړې او په سر کې ځین پوښتلې چې د اقتصادي راهداري په اړه د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسن اقبال لخوا چې غونډې ته کوم معلومات ورکړل شو، هغه د دوی او هلته ناسو سیاسي مشرانو لپاره څومره کنه کوونکی وو.
منصوبی باره که خوطول اوه چی در دیر شه خبر بسی جوره چی در خدا یعنی منصوبی جوره دلو باره که چه تحفظات نو دی باره که تحفظات ضرور رو چی کم نقشه چی در حکومت خیی او پده که خصوصا چی کم در دی سنتون جوره دلو منصوبی دی او دی بجلی پیدا کولو یا دی انرژی چی کم منصوبی دی اغه باره که در تحفظ کارکو چی اغه پکار داوا چی کم اساسی روټ شو یا ورنه روټ شو نو هغه باندې په کاټه جوړ شوی، خصوصا د کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو پښتنو سیمو او د بلوچستان به جوړ نه تر دې گوادر پورې دا دا سیمه باید چې ګډون وکړي. اسنجا ولی خان په دې خبرو باندې ټینګار وکړو چې دا گوادر د بلوچستان بندرګاه وي، نو دا به څنګه د بلوچستان بندرګاه چې کوټه سره وصل نشي. او وزیر اعظم د خبرو باندې امادګي ښکاره کړه نو اړتیا چې هغه ټول تحفظاتو او ریزولوشن تیار دی او د اړین ریکارډ هم تیار دی او د وی چې تاسو دا خبره درلو سره ثابت کی چې اساسي لار بناوه حکومت بیا تیار دی چې د اپوزیشن یا د نوو پارتو د تجربه ومني.
چې احسن اقبال چې کوم بریفینګ تاسو ته درکې معلومات د لارې په حواله درکې، تاسو په هغه ډله کې شامل واست کړی چې چین ولسمشر راتلی نو تر هغې ورځې لمه احسن اقبال تاسو ته هم معلومات درکړي. په هغو معلوماتو په دې معلوماتو کې فرق راغلی دی کنه هم هغه معلوماتو یا هم هغه څه تاسو اندېښنې دي؟
نن لږ غونې تفصیل زیات وو، هغه مختصر نن زیات تفصیلات تاسو چې دوه ساعته نه زیات دی وژغېدو او لږ زیات جزئیات یې ورکړو چې هغه تیر کړي نو، مګر هغه باوجود ځکه چې ما ارزوکو اوسه پورې دا خبره چې مثلا د سنتونو به کم ځای لګي، مثلا د پاور یا د بجلی د منصوبه چې د پښتونخوا مثلا صرف یوه منصوبه پکې راځي، زموږ په هزارې ډیویژن کې یو سوکی کناری ورته وایي، سوکی کناری چې هغه هم منصوبه ده چې نوي نه دی، پخوانه شروع شوې منصوبه ده، پخوانه ورکړه شوې وه، کار په نو شروع خو ورکړه شوې وه. نو هغې نه علاوه مثلا پاور جنریشن یوه منصوبه زموږ د صوبې پکې شامل نه ده. دغسې صنعتي پارکونو باره کې خو نن هم صوبې چې نوې هغه چې لا فیصله نه ده شوې، دا فیصله په مستقبل کې کېږي.
نو تاسو په دې باور لرئ چې دا دوی چې کومې فیصلې کړې دي دا به نه شوي کنه دوی پټول غواړي؟
نو موږ په دې خبره باندې بیا بیا ټینګار کوو چې باید حکومت فیصله کړي، د کړې فیصله باید ضرور کړي. خو دې البته یو تجویز چې اپوزیشن تاسو کولو هغه حکومت منځ ته تیار شو، دا و چې دوی وایي چې د دې ټول پروژکټ نظارت لپاره وو یو پارلیمانی کمیټي یونیسي چې په کې به د سېنات او د قومي اسمبلی نمائندگان شامل دي، د ټولو صوبو ټولو پارټو په نمائندګۍ، او هغه به یو قسم ته د نظارت کوي او ګوري به چې صوبو سره په دې کې زیاتې نو نشي یا فاقه سره یا صوبو سره په دې کې زیاتې نو نشي. نو دا یو پکې مثبت خبر واشي.
ښه، اخیره پوښتنه ده خټک،
دا نوې خبره به
خټک سی باخیری پښتنه دا چې تاسو په شپږم مئی باندې یو د ټولو ګوندونو یو کانفرنس په کوټه کې راغوښتي دي، نو د دې نننې غونډې سره تاسو هغه اوس څنډوي کنه هغه په خپل ځای وي؟
نو کانفرنس به کیږي په شپږم باندې، کانفرنس به کیږي په پروګرام مطابق. نن هم موږ د ګوندونو ته وینا وکړه او ګوندونو موږ سره اطمینان راکړو چې هغه ګوندونه چې راځي د کانفرنس ته کوټه کې به کیږي، ځکه چې تاسو ګورئ چې د کانفرنس په د ټول پروژکټ باره کې تفصیلات واضح شوی نه وي، او دا پته نه لګیږي چې سنتونه کوم ځای کې لګي، د بجلی او د انرژي چې پروژکټونه دا کوم ځای کې لګیږي، او فرض کړه دا شپږ سوه ډالر اربع ډالر چې سرمایه ګذاري کیږي چې د کې په دې صوبو ونډه څومره ده، چې څوک دې خبر وزات نه شي هغه پورې به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو او وخت یې په خپل جاري وساتو.
او د عوامي نیشنل پارټي یو مشر افراسیاب خټک چې پروند پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د کاشغر گوادر لوی لارې پاړه د راپورت سو اختلافاتو د لمنځوړلو لپاره د رابلل سوي په کانفرنس کې ګډون درلود. لکه څنګه چې موږ اوریدل په دې کانفرنس کې د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حسن اقبال د ملک سیاسي مشرانو ته په معلوماتو ورکول کې ول چې د گوادر او کاشغر ترمنځ لوی تجارتي لار به داسي په داسې توګه جوړ شي چې د ملک ټولو صوبو ته ګټه ورسوي. پښتنه دا ده چې په دې تجارتي لار کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به ګټه څه وي. پوروال کاکړ په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2013 کال به سرته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې له ګټو او اسانتیاو برخمنې شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې به د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار گوادر بندرګاه چې هغې اغوستې ده نو دې دپاره اغوستې چې مال به هلته راځي د بار ملکونه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی. اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چه دی اخو صرف مال وڑل لوڑل دی کنا اخو باس اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دی کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا زبختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندی چه کم زی کے ہم لکا دیت حق کاری لکا کی دیشی مانسیر سرا مانسیر نبرا بٹگرام چتر پلین دس علاقی دی کنا او پٹن دے دغه دې کې دې شي او جوړ شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دا د وزي نه دي چې دې کې پښتون ولا خپل کې د زور اخلي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر د تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور ور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورې نه کې دې شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندې کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې خپل کور خاوند شي.
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
میډیا او ځوانان
خاطر کپ پیښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دې ځکه ډېر کوچ کله فاټه تل لا شو ټل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ ودر درې می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدې دا صدې دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه که په معاشره کې دنه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو په تیروانه غړي کې نیمای تر سیږو په دوه نیمای کې هم درته پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو، نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه یو ریپورت لرو چې هلته ناټو خپل ماموریت پراخوي غزوي، او د دې ترڅنګ به درته د تاریخ پاڼې پروګرام اونیز هم وړاندې کړو. خو اوس به مجید بابر توار ورکو چې د لس نیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تیر ورځ د وسوال لخوا د کابل په یو هوټل تر سره شوي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه د هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل. تر دا مهال د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د دخار په سفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 30 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندالله د دې برید پړه په غاړه اخیستې. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته د نن خبرو په شرط ویلي دي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په مشپنګای سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال او 3 امنیتي سرتیري وژل شوي. محسود طالبانو د پیښې پخلی کړی او خپلو ملګرو د وژنې دعوې رد کړې. آزادو سرچینو د دغې پیښې په اړه تر دا مهال څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحله وار واپسي دوی ته منظوره نه ده، او څنګه چې د ضربې اعظم عملیات د پیل پر مهال یوازې په 6 ساعتونو کې د یادو سیمونو ټولې کورنۍ راوستې وي، همدغه ډول دې ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې. د ترکیه په اناتولي ښار کې نن د راتلو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. د غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. تېره ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو جومات په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 10 ته ورسېدو. بلخوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختري د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو.
درته مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د 1300 کلونو راهسي د ترهګرۍ او هدفي وجنو سره مخ ده، او ویل کېږي چې دا هرڅه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تیر ورس شوی پیخه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري، او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکې د راخکار کړی شي، بلکې د پیخه کې ککړ خلک دې هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړي شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي، نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپانې لیکي چې د اولس برداشت ختم شوی دی. کدی پیښې وروسته سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونه وستو، نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې. وحدت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخکال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري، نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د ورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري، د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډیره حده خشوي ده. ورسپانې لیکي چې د تیرې ایویلسیز څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نوي راغلی، تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی، نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ، پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو پلاوی د نهې په ورځ د افغانستان سفر وکړ. مقاله لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دې دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو او پر ضد په لومړي ځل ډېرې سختې خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد بریدونه زیات شوي دي، د چهارشنبې په ورځ په یاد ښار کې په یوه سوال برید کې د 24 څخه زیات شیعه اسماعیلیان ووژل شول. د دواړو مقالو مهم ټکي درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پرځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به د ترهګرو پسې د هغوی تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په سیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پرست افغانستان په یورسنۍ دوره کابل تتللی وو. ولته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختم شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبري ردوي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تیرورس موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خو شا درې سلوخت کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روانو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالي ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلکه کسان یې په نخښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې خواوشا زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پیښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالي ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پیښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جماعت برید وکړ او یو شپته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیټو پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته خپل فوجان په دغه هیواد کې ساتي. دا د نیټو له افغان ځواکونو سره د ملاتړ نښه بلل کېږي. دغه سازمان اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لري چې د روان کال تر اخره پای ته رسیږي. احمد چبر په دې اړه نور تفصیل لري.
نن د ترکیې په انتالیا شهر کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې افغانستان سره د ناټو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناټو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناټو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څیړنه د 2014 کال تر پایه د ناټو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناټو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناټو د مشرانو پر راتلونکي غونډه کې چې په 2014 کال کې په پولند کې کیږي په تفصیل وڅیړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. دغه ماموریت په چوکاټ کې ناټو شاوخوا 12,000 فوجان په افغانستان کې لري. د ناټو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل دور ته د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو راتلونکي ماموریت په افغانستان کې ملکی ماموریت وي. یانس ستولتنبرګ تیر ورځ په انتالیا کې خبري اعلانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناتو راتلونکي ماموریت به ملکی وي او د ملکی کسانو له لوري به مخته وړل کیږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړیو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناتو د دوامدار حضور طرحه چمتو کړي.
د خبري ایجنسی په تحصیل باره کې ډېر سکولونه وران کړه. سو خو زده سي سکول حال درکو چې وران نه بلکې بحال کړه. سو ترې و اوږدو انتظار وروسته د کاخیلو خلکو ولیدل چې د ودان سکول خلاص کړل سو. فرهاد چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جن صیب باڑا کاخیلو کلنگ کی خواو شش پکا لپس د جنکو سرکاری ہائر سیکنڈری سکول خلاص کڑل شو او اوس پکی پلزگون جنکی سبق وای. د خیبر پولیٹیکل چارواکو او د قبیلی سیمو د تعلیم محکمه افسرانو په سخت سیکورٹی کی د دغه سکول دوره وکړه او په دې محل د یاد سکول د بیا خلاصولو او په باڑا کی د پوزی عملیاتو په حق لا د خیبر جن صیب پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ مشال ریڈیو ته وویل
نو تقریبا د شپک کالونه بعد د سکول آباد سو تاسو زمونږ لوریانه ولې دلې چې په دې کې اوس تعلیم حاصلای لګیا دي. دغه رنگ د دهشتګردو د لاسا دلته څومره سہولیات او کده صحت او کده تعلیم او کده خلکو روزګار او هغه تبا شو او په دې غرض سره چې د خلک د شدت پسندو د ترهګرو د استبداد نه د ظلم نه آزاد کړي شیدې د پاره خبر ون اپریشن پاک فوج او سکاوټ سره هغه لانچ کړلو او اللہ پا فضل مند آغا ڈیر پخی طریقے سر سر ترسیدلے دے اور تقریباً دے سر ترسیدو سرا دو اش دورا خاندانون چی دی دا واپس کڑی شوی دی
او دا باڑے کاخیلو دا جنکو سرکاری ہائر سیکنڈری سکول پرنسپل سائما زیب وویل چی ترو سخور تا دا امنیت کمستون زا نشتا او دا پی خور باڑے ترمن زای دا خزینہ استازانو دا تک را تک بندوبست هم شوی دے
بظاہر خمون تسلخ کاری چی کنی خدا مکسد آغا دی تک را تک دا سی دی چی مونگ لپی ایسی ابداغی دا پارا ٹرانسپورٹ را کڑے دی بس اگر جنکی خورالی کی پدی وجہ وی واس منیشتا کدگا اسسٹنس را لرکا وی فائنینشل سپورٹ رکا وی نو مونگ اخپلی لون در سر لی
دا باڑی کاخیل وی مشر ملک ظاہر شاہ پریدی دا جنکو دا غسکول دا بیا روانول پارا را سرا پل احساسات صدا سی شرکڑل
دا سکول نزمون کلاو شوال و دا علاقی عوام واپسی موش واپ دے بندے دے مونگ دے علاقے عوام ٹولم ڈیر زیاد خوشحال دی او د سکولونو چکم د خلق دی نو روزانه تاسو ګورئ چې مېندې را روانې جوګ در جوګ داخلي د خپل ماشومان وکي زکه چې دلته خو ماشومان چې لاس دوله شو کال لور سګي بس به رشته شوی وي و دونو کې دوی نو دوی په دې یو دی کې چې مونږ بچیم لک سبق حاصل کی
او یو ځایتن اعزاز الحق ویل چې د سکول په خلاصې دو خوشاله دي او دوی غواړي چې په خپل جنکو تعلیم حاصل کړي.
مونږ ورته به هدا خوشاله وو چې خپل جنکو باندې خو مونږ وختي ویلو اوس هم پی وای وای باندې او دلته ماشومان ډېر هغه په ایجوکیټر بشي چې دا کلاو شو چې فورث ایئر ډیگری کالج پورې چې وی سمره چې دا کالج وی ا پورې به وایو
په باډه کې د کال 2009 رئیس د وسلواله ډلې لشکره اسلام پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وا او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې د نخټو په محل ولسی وګړو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اوخت دي او په زرګونه خلکو ترې خپل کډې هم وستلې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او په خبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات را روان دي. د شجې څنګه کمپاین چلی فرخند اسد په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې ګڼ شمېر ښځې هم برخه اخلي. زیاتره ښځې مختص سیټونو ته ولاړې دي. په دغه کې یو د مردان نرګس بیبي هم ده چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر هم پاتې شوې ده او دا ځل د ویلج کونسل یا د کلی په سطح مختص سیټ ته ولاړه ده. خو وایي د دې په مقابله کې کومه ښځه رانغله نو ځکه په دغه چوکۍ کامیابه وګرځېده. دا چې دې څنګه خپل کمپاین وکړو په دې لړ کې 200 مشکلات لري په اړه نرګس بیبي وایي.
اس کمپین سے ذاتو کو بس سنگ خپل مالی والا مچران تم کسان جو ہوا ایسے بس کور کو کولا جن لگا سنتے مشن تو لازم لازمی مشکلات خود دم بھی دیکھ سکتا کنا کہ اور خود پور راو تیم پر بنا لے کور خاوندان شروع شو مش راو تے کل روزی نبیا جی کم دی وقت کم تاثیر لے لا جن نازین لا نا خود دین کل مسوب دور جی تو بچارا اس سے غریب وگزان لا سی خود تو خود دم مشکلات او دے
عوامی نیشنل گن سرا تڑاؤ لرون کے فہیما بی بی وائی دا تیروشپاڑ سکال راہی سے پا سیاست کی دا اڑان دی ہم پبلیاتی انتخابات کے برخا اخستے داوائی پا انتخابی مہم کی دا خوزو ترٹول لویا مسئلہ پا یوزائی کی راٹولی دل دی زکچ خزی لکورونا دیر پا گران پا سیاسی حلو زلو کی دا شمولیت لپارا اوزی او زیادتوی یہ
دا مشکلات پا کسون چکی لخوزا خود جاشن دا پورا بار مجھے نوسن کسی چی خوزا چی دا خوزا دا پورا بار مجھے تاو پس پسی مجھے تا خبر نہیں چی دا دیستا مجبوری دا اسا کمزوری دا او مشکل دار چی پا کمپین کی مشکل دا کدا چی پا مختلف پاتے کر اکثر پمپلیٹ وردن نکی مستغ سپوری برتوی پمپلیٹ پم دنوانی لی خوستغ سپوری برتوی چی تا کور کی ولی نکینی
بلخوا پا پیخور کے دا پیپلز گن لخوا پا بلدیاتی انتخابات کے جنرل سیٹ تولاڑا نسیما بی بی چھ انتخابی نخی بنگری دا وائی دوی کور پا کور گرزی او پا دے لڑکے پا خپل کور کے دا خوز غنڈے اہم کبی
اوز وقتی رالم پا کپلین زتلیو ما دا سے علاقے نا بارم لارو آوٹ لگ اکا چکم کے زمگا حلکا دا التنگا لارو یو یو کور دا لارو یو آئیم پا تصویل پی کچھ دستاز زنانو زنانے
خپل مفاد دا پارا خپل خیگڑی دا پارا خپل کور کے خیستم جلسہ کولے شکو یہ پدغه انتخابات کې زیاتره خزي مختص سیټونو ته ولاړ دي او ډېر کم بیا جنرال سیټونو کې برخه اخلي په خیبر پښتونخوا کې د مې په دیرشم دغه انتخابات ترسره کیږي په دې ورستیو کې په کوز در کې په زمینی انتخاباتو کې خزي د ووټ اچولنه امني کړل شوې چې پرې په دغه صوبه کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سختي نیوکې کوي او دوی غوښتنه کوي چې دغه انتخابات منسوخ کړل شي او یو ځل دې بیا وکړل شي
د فرخندا وزیر رپورٹ موردی او وسم خالد خان ونیت پروگرام د تاریخ پانی وړاندې کوي
گران اوریدن کو پیخور کے دا مابت خان جماعت پاک لویلی کی گی چی دا نصرف دا پیخور بلکہ دا ٹول پختونخوا پخوانے او تاریخی آباد جماعت تے چی دا مغل بادشاہانو شاہ جہان او اورنگزیب پا وقت کے دا ہائے وقت دا پیخور گورنر مرزا لورا سابیک چی دا مابت خان پنوم مشہورو جوڑ شوے دے او دا گا تاریخی جماعت نصرف دا خپل دور یعنی دا مغلو دا فن تعمیر یو مثال اڑاندے کوی بلکہ دا پیخور خار کلا او دا لکنو مسلمانانو دا یووالی او دا عبادت زے هم دے چرتا چے اس هم دا جمع پورز او بیا پا خصوصی توگا دا اختر منزلا دا لر لر نا خلق رازی نن زمونگ دا پروگرام موضوع پا پیخور کے دا محمد خان سیب دا جماعت تے او دا لرغونی آثار و کارپوهانو او مورخینو سرا دا باز پرانا کے بدا معلومات درکو چے دا جماعت کلا اول جوڑ شوی دے او دا دی جماعت بانی محمد خان سوک او دا سیکانو پا وقت کے دی جماعت سمر ظلمون لی دل دی او اس دا دی جماعت دا ودانے دا پینٹنگ خطاتے او دا فنی تعمیر سے حال دی پیخور پہنتون کی دا لرغونی آثار و دا سانگ استاز او سیرنکار پروفیسر ڈاکٹر نعیم قاضی پوینا دا محبت خان جماعت پا کال شپاڑ سوا شپیتم او اے آئی ایم پا مینس کی جوڑ شوی دے خودے وائی چی دا غا جماعت کی خونہ دا چا دا نوم کد بشتا او نا دا دے جا جوڑے دو دا نیٹے سے ثبوت ملاوی گی
چونکہ دل کی اس سے لکھ نشتے چی پاغیبانے دا جماعت پا
په باره کې چې دا په دې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکي کس په نگرانۍ کې جوړ شوی دی دا سیس صدقه نشته. خو چونکې د جماعت نوم چې دی معبد خان نوم سره منسوب دی نو د دې نه دا پته لګي چې دا جماعت چې دی دا معبد خان جوړ کړی و.
دا خبره د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا معبد خان په جماعت کې د پی ایچ ډی څېړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې د معبد خان دویم په وخت د بالاحصار کلی سره نږدې دا پېښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې معبد خان جماعت ویلی شي څوک ته معبد خان صاحب جماعت وایي. اوس دا معبد خان صاحب جماعت دې ته ولې وایي دا ډېره یو کنفیوزنګ خبره ده. تاریخي طور باندې که چېرې موږ وګورو نو د دې جماعت باره کې چې کومدنه ذکر نه چته د مغولو په همصر تاریخ کې شته دی نه چېرته د دې جماعت نه داسې کتبه میلو شوې ده چې هغه موږ ته دا وایي چې دا جماعت معبد خان جوړ کړی دی. دا د ډېر مخکې نه یو روایت را روان دی چې دا جماعت چې کوم دی نو معبد خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا معبد خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منځ کې درې لوی ګنبدونه جوړ شوي دي د کوم لاندې چې د غټ غټ ستنو یا د پیلرز په مدد د مول لپاره یو لوی هال جوړ دی. د هال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قران پاک آیاتونه او نور خطاطي شوې ده. کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسي کوي.
چې کله موږ د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فن تعمیر چې دی اغه ته ګورو نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنه دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې د کله کړي ریلیکس پاتې شوی دی او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دین واغه دادا کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شو ناغه چې دی تقریبا شپاړه سوا شپیتم نواله اویا کالو پمنس کې د لس کال چې دی په دې دور کې چې دی د جماعت کله کې دغه کیږي چې دا په دې دور کې جوړ شو 1660 1670 کې د جماعت جوړ شو.
دا چې معبد خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی په جواب کې ډاکټر نعیم قاضي وایي
د دې معبد خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبېګو او د دې ټایټل چې هغه معبد خان د دې پلان نوم چې هغه زمانہ بیگو او داغه ټایټل هم لقب هم چې هغه معبد خان نو دغه شانتي پلار چې هغه معبد خان اولو او دا معبد خان دویمو
ویل کیږي چې دا میرزا لورا سابق یا لورا خان پلار زمانہ بیگ هم د مغول بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی او بیا د هغه زوی معبد خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنګزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وایي
دا چې دویم معبد خان دی یعنی معبد خان اول زوی دی نو د دوه ځله چې موږ سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر د دې صوبې اپوینټ شو. لومړني وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو او په 1658 کې چې بیا شو نو بیا د تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر وو. د کابل او پېښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه و دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنګزیب هم د خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د معبد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دي وایي چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو نو معبد خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو نو ځکه د گورنر د چوکینا لری کړی شو.
معبد خان رحمت الله علیه د وطن گورنر یو طرفه د گورنر او بل طرفه ډیر مذهبي شخصیت دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا بری دی خاص چې کوم وخت جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو دا لومبنه جرنیل چې دی دا خلاف د بغاوت اعلان کړو هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور شجاعت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړ.
ډاکټر ابراهیم شاه د معبد خان دویم د بیلابل دورونو په حق لوای چې معبد خان د ځای خلکو سره ډیره مینه لرله او هم د وجوا چې ځای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو نو د بچا له اړه خبرته د ځای قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو چې هغه پر عمل ونکړو نو ځکه د خپل چوکې نه لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کال پورې وو. بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو او اخیری ځل باندې چې گورنر شو نو هغه وخت کې د ته چې کوم کار حواله کړی وو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروای یا د دې خلاف تادیبي کاروای یو قسم سزا ورکول لپاره چې کوم نه دی راولې کو خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم نه دغه ریکوایرمنټس مطابق چې موږ کار اونکړی شي غالبا یو وجه یا په بل وجه باندې نو دې د خپل آفس نه لری کو او دې بل ځای ته ولېګو.
ډاکټر نعیم قاضی وای چې په خور خار کې د مابت خان جماعت لومبي جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د په خور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بچا د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبره سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سواد او ډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق لویل کیږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت دی. پروفیسر ڈاکٹر نعیم قاضی دا اکبر پوری او دا پلوسی پیران دا جماعتونو په حق لا وای
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلوسی پیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی د ایسر په خوا کې جماعت ته او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دا چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کوم موقع چې دا مقبره جوړېدله څه خلک داسې وي چې دا جماعت د دې مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و نو هم دغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نخه د پلوسی پیرا کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پېښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي
د محبت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هغه ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو او یو جماعت د قاسم علي خان بل جماعت هم د گنج علي خان او د بل جماعت هم د دلاور خان دا هر یو رور یو یو جماعت په پېښور کې جوړ کړی او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت مینارې ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوې دي او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونو پانسی کول شو او تر ډیر ساته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړند وو. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کلا وایي
مونږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د مابت خان صاحب د جماعت مناری نه رازونډول اندر شی طرف ته او هغه به تقریبا یو یو ورځ چې کوم دی یار ډیر وخت لکه مطلب درځ نه لکه کم وخت لکه ډیر ګنټي هغه به ځوند وو د دې وجنه چې خلک یې وویني او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وای په خبر کې د اور لګیدو په وجه د مابت خان جماعت ته هم نقصان رسیدلی او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نو پاتې شوی
او هغه ور چې کوم دن هغه د غزپیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې د پینټینګ سوقتل او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې په هغه کې ما وکتل د هغه پینټینګز دیم وو او په هغه باندې لغوندګي د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لغوندګي مخکې دا آثار ډیر واضح وو.
دا شان ډاکټر نعیم قاضی وای چې د مابت خان جماعت بیا رغونه او مرامت د نور لسمې صدې په اخر کې شوی وو.
بلډینګ چې دی نو هغه دی خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په هغه نخو باندې شوې دي چې کم پای کې موجود وي خراب شوی وي خو موجود دغه نخې آثار موجود وو نو هغه ډیزاینونه په دوباره بیا شوی دي او د دې لپاره آرټستان چې دین او هغه د هندستان نه راوختل شي.
د محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالونو د دې جماعت امامتی کوي وایي په کار ده چې د دې جماعت رنگ و روغن یو ځل بیا اوشي.
شیرپو خان په دور کې دلته کار شوی و، جماعت په نامه شوی دی، بیا د هغه نه بعد نه دی شوی. دې د وجې نه پکار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر وکړي او دې جماعت کې چې کوم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی، چې څه پلستر کې فرق راغلی، ډېر لږ خرچه ده، دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھ بھال د نگرانی دا د دوی په فرایض کې ده.
خو بیا ډاکټر نعیم قاضی وایي چې محبت خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري او پکار ده چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دلته کې محکمه اوقاف هغه دلته کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستې دي، خو چونکې د ایسره ایکسپرت نشته، ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت په څنګه کیږي، نو بس چونه ورکه یا د سیمنټو استعمال وکړه. او د قشنت قاسم علي خان جماعت او گنج علی خان جماعت چې دی دا غي سرم د قحال شوی دی، کله ک بلډینګ دا غي اغه خپل کم سټایل چو کم زړې نخي چوي تقریبا ختمي دي، اغه دوباره نوی ماډرن ټایل سره او سیمنٹ سره چې دی اغه دغه کړی دی.
اوریدونکو، د محمد خان جماعت د خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15,000 خلک منځ کول شي او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې د جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمع منځ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپورې چارواکي لکه گورنر، وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه منځ کوي. د بده مرغه د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خیسته کولو ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.